السلام علیکم استری مشی مشال ریډیو ته غوږی په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې په روانه غړې کې زه منو شاستا سو قربایم چې پکې به درته کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو. د روانه خبرونې په دویمه نیمایي کې درته د مطبوعاتي کتنې ترڅنګ هفتوار پروګرام روخانه مستقبل هم لرو، خو راځئ چې په سر کې د ګلیاز نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
ستړي مشي لومړی د خبرونو سرټکی. په کابل کې په یو هوټل د وسوالو طالبانو په برید کې 15 بهرنیان وژل شوي دي. نن په کراچۍ کې د پرونی پیښه کې د وژل شوو سلویښتونو د زیاتو کسانو جنازې شوي او ناټو وایي چې د 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د دغه سازمان موجودیت نظامي نه وي. اوس د خبرونو تفصیل. تیره شپه وسلوالو طالبانو د کابل په یو هوټل برید کې 15 کسان وژلي او شپږ نور یې ژوبل کړي دي. د کابل پاک پیلس په نامه دغه هوټل ته به زیاتره بهرنیان ورتلل. د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمی ویلي چې وژل شوي ټول بهرنیان دي. په دې کې یو امریکایی او څلور هندي وګړي شامل دي. په پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه متضاد رپورټونه هم ورکړل شوي دي. د پیښه په ځای کې خبریالانو ته په خپله وینا کې د کابل د پولیسو مشر ویل زمونږ د تحقیقاتو ډله کار کوي چې معلومه کړي څرنګه دا برید ترسره شوی، ځکه چې دا خونه د چاودونکې موادو نه شروع شوي او نه هم په مرکزي دروازه محافظین وژل شوي دي. که هر څو خو دا په هوټل کې دننه شوي دي، ځکه زمونږ د پلټنو ډله دا معلوموي چې ترهګر څرنګه هوټل ته په ننوتو کې بریالي شول. افغان طالبانو د دې برید پړه پر غاړه اخیستې ده. نن په ټول پاکستان کې د کراچۍ پرونی پیښې په لړکی ویر نمانځل کیږي. دغه ماتم وروسته تر دې اعلان شو چې تیره ورځ د دغه خر په سیفوره چورنګي سیمه کې د اسماعیلي فرقې په یو بس د وسلوالو لخوا په برید کې 3 کسان وژل شول. نن په ټول ملک کې په مهمو ودانو قومي بیرغ نیم ځوړندې. په پیښه کې د وژل شوو کسانو جنازې نن په ازهر ګارډن کې ترسره شوې دي. د مشال راډیو خبریال وایي چې نن په کراچۍ ښار کې ترانسپورټ او ټولې کاروباري ادارې تړل شوې دي. د اسماعیلانو د فرقې مشر پرنس کریم آغا خان د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ترڅنګ د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو هم دغه پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او جنډالله د دې برید پړه پر غاړه اخیستې ده. د شمالي بودستان سیاسي اتحاد له وفاقي حکومت او د فاټانه د پارلمان له غړو غوښتنه کړې ده چې د فوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوو کسانو بیرته لیږل په یوه مرحله کې ترسره کړل شي. تیره ورځ د یاد اتحادی د پلاوی یو مشر ملک نظر خان په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سره په خبرو کې زیاته کړه.
میشه د حکومت نه دا مطالبه کی چې د افغانستان سے چکین د میش ورنا پروت دی هغه ته د سہولات ورکړی شي، هغه د واپسی کشتار شي، او دویمه په وزیرستان سے چکین خل پرته هته د هلت باندې بس ورن وشي، او دریمه دا دو چې د واپس شي ډول چکین جوړ شوی دی په غشد رد بدل په چاردای ګرمسی زنده.
په شمالي بلوچستان کې د وسوالو پر ضد فوځي عملیاتو په نتیجه کې د 300 نه زیات خلک بې کوره کړل شوي ول. د ترکیې په اناتولي ښار کې نن د ناټو د بارونو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پرانستل شوه په کې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکي ماموریت لپاره د یو چوکاټ په جوړېدو موافقه وشوه. د افغانستان د بارونو چارو وزیر صلاح الدین رباني چې په دې غونډه کې برخه اخلي وای د ناټو د بارونو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ده د ګډون هدف دا دی چې د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت د 2014 کال تر اخیره دوام پیدا کړي. صلاح الدین رباني دا ماموریت د افغانستان لپاره مهم وباله. تر دې مخکې تیره ورځ د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ ویلي وو چې تر 2014 کال وروسته به د ناټو ماموریت په افغانستان کې نظامي نه وي. د ناټو عمومي منشي د ناټو غړو ته دنده سپارلې ده چې د روان کال د اوړي تر اخیره په افغانستان کې د ناټو د دوامدار موجودیت راه چمتو کړي. تیره ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پر یو جماعت په شوي برید کې د وژل شوو کسانو شمیره 300 ته رسیدلې ده. د هلمند د والي مرستیال محمد جان رسولي وای تیره ورځ چې کله پر دې جماعت حمله وشوه د علماو د شورا غړو هلته غونډه لرله. د رسولي په وینا په وژل شوو کې 4 پولیسواله دي. افغان طالبانو د دې پړه منلې ده. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غني وای چې ترهګر هیڅ ډول قاعده او اصول نه مني. محمد اشرف غني دا خبره تیره ورځ په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مایکل کاخ سره د لیدلو پر مهال وکړه. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر د جرمني استازي ته ویل چې په افغانستان کې د ګواښونو ډول بدل شوی دی او د ترهګرو هدف د خلکو په منځ کې ویره او ترها چول دي. اشرف غنی یو ځل بیا دا خبره وکړه چې جنگ پر افغانستان تپل شوی دی او د جګړې جواب به په جګړې ورکړي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د عراق د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت سغدریزې ډلې دوی مشر د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې وژل شو. د دغه هیواد د دفاع د وزارت ویاند بریګیډیر جنرال تحسین ابراهیم تیره ورځ ویل چې عبدالرحمن مصطفی محمد چې په ابو اعلی عرفی مشهور و د تلفار په خار کې په یو جومات کې دننه په نښه شو. ابراهیم وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې دغه قمندان له خپلو سلګونو وسلوالو سره ملاقات کولو. په یاد برید کې دغه وسلوال هم وژل شوي دي، خو امریکایي فوج دا دعوه ردوي چې ګونې د دوی جنګي الوتکو جومات په نښه کړی دی او زیاتوي چې په دې اړه معلومات نه لري. وروستی خبر دی، مرستندوی ادارې په یمن کې جګړه ځپلو ملکیانو ته د مرستو په رسولو بوخت دي. په همدې حال کې په یمن کې له 15 ورځني بشري اوربند څخه د سرغړونو رپورټونه هم ورکړل شوي دي. سعودي عرب وایي چې د ایران له ملاتړه حوثي شیعه یاغیانو د راکټي حملو او نور بریدونو له لارې 2 ځله له اوربند څخه سرغړونه کړې ده. اخوا بیا اسوسییټډ پریس اژانس وایي چې د سعودي عرب په مشرۍ سیمه ائتلاف تیره ورځ د یمن په جنوب کې په یو پیک اپ موټر چې حوثي وسلوال پکې سپارو په راکټ ویشتلې دي. نو تر دې مهال د مشال لړیو خبرونه او د خبرونو په پای کې له اسلام آباده د مشال لړیو خبریال سراج زهین نه د کرنسی بی او د موسم حال اورو.
نن د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ غستل کیږي او په 1.28 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپۍ او په 1.75 روپۍ، یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 0.45 روپۍ او په 0.40 روپۍ، د متحده عرب امارات درهم په 0.85 روپۍ او په 0.25 روپۍ، او یو افغانی په 1.01 روپۍ اغستل کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 22، بنو کې یو کم 26 او 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو نمو د دې سات خبرونه د موسم حال او کرنسیو بای واورې دی. په روانه غړی کې به دا ریپورټونه واورئ. د کابل په یو هوټل کې بیګا د شپې وسلوال برید یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. وزیر اعظم نواز شریف وایي په کراچۍ کې ترسره شوی پرونی برید د افسوس وړ دی او دا چې حکومت د وسلوالو خلاف فیصله کوون ګامونه پورته کوي. پرون په اسلام آباد کې د هیواد د پارلماني ګوندونو مشرانو ته وزیر اعظم د کاشغر نګوادر ته د اقتصادي لارې پاک له تفصیل ورکړو. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپا وایي
زموږ سوالاتو زموږ کم تشویش و ناغې لپاره ټایم نو، چونکې کراچۍ دا واقعیت شوی و نو اوس هغوی ویلي چې دوباره به موږ میټینګ راغواړو.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو او د دې ګړۍ په دویمه نیمایي کې به روښانه مستقبل پروګرام کې واورئ چې د پېښور یو ماهر تعلیم شاهد خان د تعلیم خورولو لپاره د انټرنیټ او آنلاین ټکنالوژۍ نه کار اخلي.
خو زه دا اډوکیشن د غره نه اخوا یا د یو هغه سیمې یا هغه علاقې ته زه ورسوم، چېرته چې زه رسول غواړم.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوریدلی شئ. دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی رپورټ ته. بیګا د شپې د کابل په یو هوټل وسلوار برید شوه چې پکې بهرنیانو ته هم مرګ جوړ لا وخته ده. د بریدګونکو په اړه په سر کې متضاد بیانونه مخې ته راغلي و، خو اوس ویل کېږي چې بریدګر یو تن وو. په دې ورسته حال راته د کابل نظمو همکارا حمیده عثماني راکوي.
د دې پیښه په اړه ورستي جزئیات دا دي چې څو شېبې مخکې د کابل د امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې چې تیره شپه د کابل په څلورمه حوزه کې د کولولا پښتې په سیمه کې پر یو ملمستون حمله شوه، 15 تنه وژل شوي چې بهرانیان هم پکې شته. البته خاغلی رحیمی دا مسله تایید کړه چې په وژل شوی کې یو امریکایی او دوه هندیان هم دي. هغه ویل چې 15 تنه نور په دې پیښه کې ټپیان شوي دي او 35 تنه د پولیسو لخوا ژغورل شوي دي. خاغلی رحیمی ویل چې په دغه حمله یو کس د تمانچې ولا کړی ده. دا لا ثابت نه ده کوونکی هویت څه ده او د نورو ټپیانو هویت څه ده. البته باید ووایم چې تېره شپه وسلوالو هغه مهال په دغه مېلمستون حمله وکړه چې ویل کېږي بهرانیان د پارک پلس په نامه مېلمستون ته د یوه بنسټ د نندارې لپاره راغلي وو، خو وسلوالو کسان د بنسټ تر پیلېدو دمخه په دغه مېلمستون حمله وکړه. په کابل کې د هند سفیر امر سینا هم ویلي چې هندي اتباع هم په دې پېښه کې تلفات لري، خو په عینو کې ډېر رسنیو هم بیا دا مسله تایید کړې ده دوه هندیان په دې پېښه کې وژل شوي دي. ویل کېږي اتباع هم دغه مېلمستون وخو د کابل د امنیت قومندان خاغلی دهیمی ویل چې وروسته به دا موږ تثبیت کړو، د نورو مېلمنو په د هویت په تثبیت موږ کار کوو. البته باید ووایم چې د دغه حملې پرات طالبانو په غاړه اخیستی وو او د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې لسګونه کسان په دې پیښه کې وژلي، خو البته د امنیت قومندان بیا وویل چې د کابل د امنیت قومندان وویل چې حمله کوونکی یو کس و چې د تومانچې په وسیله یې ډزې کړي دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او چې ما خام مازیګر شپږ بجې د خبرونه سرته ورسیږي، نو بیا هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. نن په ټول پاکستان کې په کراچۍ کې د اسماعیلیانو په پرونی وجنا ماتم اعلان شوی دی، خو اګاډو چلونکو سوداګرو بیا په کراچۍ کې هړتال کړی دی. د وسلوالو په برید کې درې څلوېښت کسان وژل شوي چې پکې شپاړس ښځې وې. پاکستان وزیر اعظم او د پوځ مشر له پیښې سمدستي وروسته کراچۍ ته رسېدلي او ټاکل شوی ده چې د وژل شوو مړي به نن خاورو ته سپارل کېږي. نور حال د کراچۍ نه د ظفر کریبي رپورټ کې اورو.
په کراچۍ کې ترانسپورټرانو او سوداګرو نن د خپلو کارونو د بند ساتلو اعلان کړی دی. د دې پیښې وروسته وزیر اعظم نواز شریف او د وسلوال فوج مشر جنرال راحل شریف تیر ماښام د کراچۍ په دوره راغلل او د لوړپوړو امنیتي او انتظامی چارواکو په غونډه کې ګډون وکړو. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون پی ټی وی تر مخه په دې غونډه کې فیصله وشوه چې د کراچۍ اپریشن به نور هم تیزولی شي او دا به جاري وي. همداراز وزیر اعظم په دغې پیښه کې د ککړو عناصرو د زر تر زره نیولو هدایت کړی دی. وزیر اعظم تیر ماښام کراچۍ ته د راتلو په موقع په اسلام آباد کې پارلیماني مشرانو ته په وینا کې وویل، کراچۍ کې د وینې د تویولو پیښه ډیره د افسوس وړ ده او دا ډیره د اندېښنې خبره ده چې ترهګرو د خپلو اهدافو لپاره یوه داسې ډله په هدف کړې چې هغه ډیره پرامنه او محب وطن خلک دي. د دورې په موقع وزیر اعظم نواز شریف په کراچۍ کې د اسماعیلیانو د مشر سلطان الانا کور ته ورغلی او د پیښې د قربانیانو لاسنیوی وکړه. د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه وزیر اعظم نواز شریف او د وسلوال فوج مشر جنرال راحل شریف د اسماعیلی فرقې د روحاني پېشوا پرنس کریم اغا خان سره په ټلیفون خبرې کړي او په یاد پیښه یې خپګان ښکاره کړی دی. د پرنس کریم اغا خان لخوا هم تیره ورځ په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي، په کراچۍ کې د باثباته خلکو وجل له پوهې بهر خبره ده. نوموړي ویلي، په بېګنا خلکو حمله کول د بېوسۍ انتها ده. بلې خواته د رینجر امنیتي ځواکونو تېر ماښام د سفوره ګوډ په خوښو سیمو کې د لټون عملیات کړي او اویا مشکوک کسان یې نیولې دي. همداراز د یادې پیښې د پلټنې لپاره د کراچۍ د پولیسو مشر غلام قادر تیبو په مشرۍ کې پلټون کې ډله جوړه شوې ده. د سند صوبې اعلی وزیر سید قیم علي شاه ویلي، د ترهګرو د نیولو پخې اراده یې کړې ده. موږ ترهګر نه پرېږدو او خپل خلک نه امید هم نه پرېږدو. وسلوالو داسې باثباته خلک په نښه کړي دي چې دوی هیچ چا ته زیان نه دی اړولی، نه سیاست کوي او نه دوی د چا په کار کې کار لري. د داسې خلکو په نخه کول د غندنې وړ خبره ده. یاد دی وی تیره ورځ په سفوره ګوټ کې نامعلومه وسلوالو د اسماعیلیانو په یو بس ډزې کړي چې له امله یې درې څلوېښت کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې شپاړس زنانه هم شامل دي. د دې پېښې پړه د جندالله وسلوالې ډلې منلې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې دننه او بهر د انساني حقوقو لپاره کار کوونکي ادارې دغه د کراچۍ پرونی پیښه د فرقه‌وارانه تشدد یو نوی مثال بولي. وای په کار ده چې د هیواد حکومت د مذهبي اقلیتونو ساتنه وکړي او خپل ذمواري پوره کړي. ملیحا میرزاده تاسو ته په دې هکله تفصیل وړاندې کوي.
په کراچۍ کې د شروع په ورځ د اسماعیلیانو پر یو بس په وسلوال برید کې په شوي ځاني نقصان بیلابیل پرګنونه مخې ته راغلي دي. په کراچۍ کې په سفوره چورنګې پرون وسلوالو په یو بس کې سپاره د اسماعیلي فرقې وګړي وویشتل چې پکې لږ تر لږه درې څلوېښت کسان ووژل شو. د اسماعیلیانو روحاني مشر پرنس کریم آغا خان په پیښه د خفقان او حیرانتیا څرګندونه وکړه او په یو بیان کې وویل چې د غبرې د یوې پرمنه ټولنې په وړاندې د تشدد یو بېمانه عمل دی. نوموړي په پیښه کې د وژل شوو او زخمي شوو د کورنو سره غمرازي وښودله او ویې ویل چې اسماعیلیان په نړۍ کې د نورو مذهبي او نسلي ټولنو سره په هماهنګۍ او پرامنه ډول اوسېږي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف د پیښې په کلکه غندنه وکړه. نواز شریف په پیښې د خفقان ښودلو سره وویل چې له یاد برید سره په ملک کې د تفریق پیدا کولو کوشش کیږي. نوموړي ویل چې اسماعیلیان پرامنه او وطن پال وګړي دي چې تل یې د پاکستان د خیر ښېګڼې لپاره کار کړی دی. د پاکستان د پوځمشر جنرال راحیل شریف د پیښې وروسته سریلانکا ته خپله دوره منسوخ کړه او پرنس کریم آغا خان ته د همرازۍ لپاره ټلیفون وکړ. دغه شان په پاکستان کې د زیاترو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د پیښې په کلکو ټکو کې غندنه وکړه. د کراچۍ پیښې په غبرګون کې هند پاکستان ته باور ورکړی چې په دې غمجن وخت کې له پاکستان سره اوږه په اوږه ولاړ دی. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په خپل ټویټر اکاونټ د برید غندنه کولو سره ویلي دي چې دا د خفقان وړ پیښه ده. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل وویل چې یاد برید د فرقه‌وارانه تشدد د کمپین یوه نوې بېلګه ده چې ورسره په پاکستان کې میشت لږکیو کې د خپل سر یره نوره سیوا شوې ده. د ادارې په خبره په دغه هیواد کې توندلاري بېله سزا په خلاص مټ ګرځي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیشن یو مشر ناکس تیمز ډیوا ریډیو ته وویل چې دا یو یارونکې پیښه وه او زیاتوي
دا پیخه سرګندوي چې دا خلک څومره محرومه دي چې یو بس تخیجی او څنګه د آبادۍ په دومره کم شمیره برخې یعنی شیعګانو ماشومانو او ښځو په سرنو له تماچې سره ډزې کیږي. دا یوه لړزونکې خبره ده. د پاکستان حکومت له یو مهم او سخت چیلنج سره مخامخ دی، خو حل یې ساده او آسان دی. هغه دا چې قانون دې نافذ کړي، د تشدد کوونکو کسانو خلاف دې ګامونه واخلي او دوی دې په جیلونو کې بند کړي.
دا پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د شروع په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا ډیره د خفقان خبره ده چې یو وار بیا وژونکو د پاکستان لونه او زامن ډیره پاسانه په نښه کړل چې دا ځل یې د اسماعیلي فرقې وګړي وژل. د کمیشن په خبره د پاکستان ریاست یو وار بیا د وګړو په حفاظت کې پاتې راغلو او یوازې هغه کسان دغه درد بیانولی شي چې په چا تیریږي. کمیشن زیاتوي چې ولې د قومي اکشن پلان او د پوځي عدالتونو د جوړېدلو باوجود د عام ولس ژوند خوندي نه دی، نو پکار ده چې انتظامیه جواب ورکړي. اروپایي اتحادیې د شورو د ورځې د پیښې د قربانی شو کورنو سره د خواخوږۍ اظهار کړی دی. اروپایي اتحادیې ویلي دي چې په کراچۍ کې د درې څلوېښتو کسانو وژنه په هیواد کې د لا نور فرقه‌وارانه تشدد یو بل مثال دی. د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د فرقه‌وارانه تشدد د له منځه وړلو او د ذمهوارو کسانو خلاف د عدالتي کاروایۍ په لړ کې کوټلي ګامونه واخلي. د اروپایي اتحادیې لخوا په بیان کې ویل شوي دي چې پکار نه ده چې د داسې قسمه جرمونه بخښنه دي وي او پکار ده چې د مذهبي عقیدې او نظریې نه بالاتر د ټولو وګړو حقونه خوندي شي. ملګرو ملتونو جنرل سیکرټری بان کی مون هم د یاد برید غندنه کړې ده او پر پاکستانی حکومت یې غږ کړی دی چې د ذمهوارو خلاف د کاروایۍ لپاره ګامونه واخلي. نوموړي په دغه هیواد کې د اقلیتونو په وړاندې د بریدونو په حواله د پاکستان له حکومته غوښتنه وکړه چې د مذهبي لږکیو ساتنه دې وکړي او دا چې د دوی په وړاندې خپلې ذمهواري سرته ورسوي.
چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د څلورو ولسي وګړو په ګډون دولس کسان وژل شوي دي. پیښه پرون سهار وختي شوې ده او د مرګ ژوبلې په اړه یې حکومت او وسلوال طالبان متضادې دعوې کوي. تفصیل د ډیر اسماعیل خان زموږ خبریال سلام مسعود راکوي.
پڈیر اسمیل خان ٹانگ سے دو خفیائی ادارے دو چروا کے چکم و خپل نمونہ جوا طول خوش نہ کڑل مشال ریڈیو تا دے ٹیلی فون پر لی کا ویلی دی دغا مرگ جوبلا دے پنزم پا تیرہ ورز گئی زمال اتب بجے اغا وقت وش والا چکلا مسعود طالبانو پا مش پنگائک سے دے منیتی فورسز پا پوز برید وکرلی او بیا دے دوارا لوریانا پا یو بل دغٹ واڑی وصلے دے گڑو دا زونو لڑائی ٹولا ورز پلا پسیرا وانا چکم پ دوران سے امنیتی فورسز تا دے مارٹر گن او توپ خانے ملا تڑ ہاں حاصل و دے خفیائی دا ری چاروا کیوں پخلائی وقت لی چبریت پ دوران سے پوجلی کا سون سے پنجت طالبان او درے پوجی سر تیری شامل دی خود مسعود طالبان و یوند اعظم طارق مسعود چکم دے دغی برید او پبریت سے دے وجلی او پوجی سر تیری ذمہ واری قبول اکڑا او دا دوا یہ ہاں وقت لا چھ دے دو یو مل گرائی او بے پر ارجلائی او وجلائی ایک یو ندائی دغو ذرائی دا ہاں روش وال چھ دی برید پا دوران کشے دی مش پنگائی سارا نجدے دی ڈبر پا سیما کشے دی یو بے پلوہ کبائلی گلتور پکور دی توب گولا والا گی دا چھ پنتیجے کشے یہ پکور کشے موجود دری وڑ کی جنکائی او یوا شجا و وجلا شوا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
پرون دا وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د هیواد د پارلماني ګوندونو مشرانو ته د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په حق لا تفصیل ورکړل شو او د مشرانو ته دا باور ورکړل شو چې د لارې کې مبینه بدلون په حواله خبرونه به بنیا ته دي. د دې تفصیل په اړه د ځینې سیاسي ګوندونو غړي سوای په اسلام آباد کې زموږ خبريال احمد الله د ځینو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره خبرې کړې او د رپورت کې تفصیل اورو.
د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال تیره ورځ په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې شوې غونډې ته وویل چې د منصوبې په ډیزاین کې هیڅ قسمه بدلون نه دی کړی شوی. د توانایي یو شمېر منصوبې د اقتصادي راهداري برخه دي او د منصوبو نه به ټولو صوبو ته ګټه رسي. دا غونډه د ځینې سیاسي ګوندونو لخوا په دې منصوبې د تحفظاتو وروسته رابللې شوې وه. مشال ریډیو چې کله د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو نه تپوس وکړو چې د وفاقي وزیر لخوا ورکړی شوی بریفینګ نه څومره مطمئن دی، نو په جواب کې نوموړی وایي
وی بریفنگ را کرے دے زمگا سوالاتو زمگا کم تشویشو ناغیر پارا ٹائم نو چونکہ کراچے گا واقعہ تھے ون اس آگوی ویلی چی دوبارہ با مونگا میٹنگ را گوارو زکر چے صرف آگوی بریفنگ سر خو ادین شیزو کو زمگا کم سوالاتی طرف وزراتی چی آگے باندے آگوی خبرو کی یقین دہنی را
ہم دغه پختنی پا جواب کی دو جمعیت علماء اسلام فیر ڈلے ترجمان جان محمد اچکزئی وائی
مل مطمئن مو ڈاڑائی چی کمی جبنی چی دا مسترسیوی دا با عملی کیزی آو دا یو دا سی مهمه پروژه ده چې د سیاست د لانجمنو بحثونو ته باید پر کوي.
د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي صاحبزاده طارق الله وایي چې حکومت خو کوشش کوي چې د کومو ګوندونو په دې منصوبې سره تحفظات دي نو هغه لري کړي.
دا یو غټه منصوبه ده، دا متنازعات جوړول هم نه پکار. څه خبرې داسې چې پنجاب ته زیاته توجه ورکړل شي، دا کې پی کې لږ نظر انداز ساتل شي، دا کاغه په انرژي سکتور کې دی، کاغه په انفراستراکچر کې دی، کې پی کې زمونږ چې کوم تحفظات دي دا غي د لري کولو هغه کوشش کوي. سب خبرې شته او دومره سیریس نه دي، حکومت هغه د لري کولو کوشش کوي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی غړی میا افتخار حسین وایي
مونږ خو د بریفینګ نه مطمئن نو، مونږ په دې مطمئنان اظهار مو کو. البته نواز شریف ته چې بیا کوم جوابونه د اسفندیار خان د خبرو نه پس راکړ، نو هغه کې حسن اقبال ته چې د اسفندیار خان ټول ټیم سره د اسفندیار خان دوی سره به کېنې چې دوی مطمئن کېږي نه، نو هغه به ته ایډرس کړي او د هغې په رڼا کې به چې کوم دی دا فیصلې وکړي. بله دا وایي چې د ټریبل بیلټ کې چې کوم سړک دی هغه ته چې د دې تاسو سروې وکړي او ما ته ووایي چې په دې باندې کار شروع کړو، او دغه رنګ دی وایي چې پنځه ورځې پس به مونږ ډیسایډ کړو چې بیا دېره یو بله ورځ کېږو او خپلو کې میټینګ وکړو.
یاد دې وي چې په دې ټولګندیزه غونډه کې د مسلم لیگ نون او د هغې اتحادی ګوند جمعیت علماء اسلام فی ډلې په شمول پښتونخوا ملی عوامي پارټي، عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن پارټي، جماعت اسلامي، پاکستان تحریک انصاف او د فاټا نه د قومي اسمبلی غړو نه علاوه د خیبر پښتونخوا، پنجاب او بلوچستان اعلی وزیرانو هم ګډون وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلماني ګوندونو مشرانو ته د کاشغر او گوادر ترمنځ د اقتصادي لارې په اړه تفصیلات ورکړل شو، خو دا چې دا لار به په څه ډول جوړیږي او د ملک ټولو سبو ته به ګټه څنګه رسوي، اوس پوښتنه دا هم ده چې د تجارتي لاره کې څه دي او د پښتنو سیمو لپاره یې ګټه څه ده. بوریوال کاکړ په دې اړه دا رپورټ لري.
د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل د گوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار یو داسې پروژه ده چې تر 2030 کال به سرته ورسیږي. احسان اقبال زیاته کړه چې دا پروژه به په داسې توګه ترسره کوي چې د ملک ټولې صوبې له ګټو او اسانتیاو برخمنې سي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام موتی د دې پروژې د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا یو داسې پروژه ده چې چین ورته له تیرو 20 کالو راهیسې تیاری کړې ده. له اکرام موتی څخه مې وپوښتل چې د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور په نامه دا پروژه په اصل کې د څه؟ نو هغه وویل
چین د ټول دنیا سره تجارت دپاره پرانیسته کوي چې وایي د ځمکې په لار او بیا سمندرونه چې دي هغې په لار گوادر بندرګاه چې هغې اغستې ده، نو دې دپاره اغستې چې مال بالته راځي د بار ملکونه هغه ځاینه به مال چین ته ځي. هغې دپاره پاکستان کې د ریلوے او د روډ سیستم جوړوي. پاکستان ته د هغې نه علاوه هم د بجلی او د نور د انرژي د سیزونو دپاره پایپ لاین جوړول دپاره پیسې بېرې کړي دي.
د اپریل په پای کې پاکستان ته د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ له سفره وروسته په دې اړه تود بحث پیل سو چې دا لار به د پخوانۍ نقشې مطابق په پښتنو سیمو کې تیریږي او کنه پنجاب ته به واړول سي. د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل دا تر وخت له مخه خبره ده چې له دې پروژې څخه به یوازې د ملک ځینې برخې ګټه واخلي. اوس پوښتنه دا ده چې په دې پروژه کې تر ټولو مهم څه دی؟ اکرام هوتی په دې اړه وایي
سڑک او اکنامک زون تا دو سیزن گٹور دی، ٹرین چی دیا خو صرف مال اڑل لڑل دی کنا خو باسی ہم اکنامک زون تا نوزی، اکنامک زون زیاد گٹور دی چی کم زی اکنامک زون جوڑی گی. فرس کا دب اختونو سیما کے دور اتلیش یو شہر رشم باندی چی کم زی کے ہم لکا دیت خخکاری لکا کی دیشی مانسیرے سرا مانسیرے نبرا بٹگرام چتر پلین داسې علاقې دي که نه، او پټن دی دغه ځای کې کېدی شي یو جوړ شي هریپور حویلیا سره. دغه دوه ځای نه دي چې دی کې د پښتنو علاقې کې دا دوه راکړی شي.
په کراچۍ کې میشت پښتون تجار امیر حمزه مروت وای کچیر دا تجارتي لار د پښتنو په سیمه کې تیره کړل سوه نو د پښتنو پر اقتصادي حالت به بیخي زیات مثبت اغیز پریوزي. امیر حمزه مروت وای
نن پښتون په ټولې دنیا کې خور اور پروت دی او هغه کار کوي چې نور څوک نه کوي د مجبورۍ نه. کېدای شي چې د دې صنعتي زون او د دې روټ په بنیاد باندې په وجه باندې پښتون په خپل کور د روزګار بندوبست وشي. دلته په کراچۍ کې غیري کې هر وخت د دوی په سر باندې یو تلوار ځوړند دي چې کله به مو وباسي. زما مقصد دا چې خپل علاقه کې روزګار جوړ شي نو پښتون به په خپل کور باندې د خپل کور خاوند شي.
د یادونې وړ ده چې یو شمیر ګوندونو په ځانګړې توګه عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وار له مخه په ډاګه کړې ده چې دوی به د پاکستان مرکزي حکومت دې ته نه پرېږدي چې د گوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار د پښتنو له سیمو پنجاب ته واړوي.
د کاشغر نه گوادر ته د اقتصادي لارې په حواله مو رپورټ اورېده. دغه ته په انګریزي کې چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور وایي. دا لار به د چین نه د گوادر بندر ته تیریږي او د پښتون میشته سیمو بلوچستان نه هم تیریږي او د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو نه هم تیریږي. خو په دې وروستیو کې ځینې داسې رپورټونه مخې ته راغلي وو چې مرکزي حکومت دغه لاره بدلول غواړي، که څه هم وار په وار او وخت په وخت مرکزي حکومت ویلي دي چې په دغه لار کې بدلون نه کوي، خو بیا هم سیاسي ګوندونه او په خاص توګه ملت پاله ګوندونه هڅه کوي چې په دغه لار کې کوم ممکنه بدلون راځي د هغې مخنیوی وکړي.
میډیا او ځوانان
خار لکه پېښور کې یا په کوټه کې پسل کې ټي وي دیزې ډېر ورو، خو چې کله فاټه ته لاړ شو کلته کې مونږ ټول خلک ریډیو اورو.
خو بلخال خو مونږ بالکل هر یو دار شنه خدای عمران خان دی او د تارالقادرې دی او نو شریف ته خبرې په سره خط شي دي.
د مشال رادیو 19 خبرونې میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغېز تکته نه کوي.
میڈیا بالکل نہ تو غیر جانبدار
چکیم خلق تا حکومت سپورٹ ور کی ا د حکومت تعریف بن گئی او چکیم دا بیا مطلب دبل طرف فنڈنگ در دریمی ا بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبر کوي
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او کده سٹیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خست دي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم څلور بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو سره د انټرنیټ د لارې په فیسبوک ټویټر او سکایپ هم وخت په وخت ملګری کېدل شي معلومات ترلاسه کولای شي د روانې غړې د مایته ورسېدو په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمه بجې شوې د ګلیاز نه د خبرونو لنډې زورو
تیر شپه وسوال طالبانو د کابل په یو هوټل کې په برید کې 15 کسان وژلي او شپږ نور یې ژوبل کړي دي د کابل پارک پیلس په نامه دغه هوټل ته به زیاتره بهرنیان ورتل د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمی ویلي چې وژل شوي ټول بهرنیان دي په دې کې یو امریکایي او څلور هندي وګړي شامل دي په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه متضاد رپورټونه ورکړل شوي دي افغان طالبانو د دې برید پړه پر غاړه اخیستې ده نن په ټول پاکستان کې د کراچۍ پرونی پیښې په لړ کې وید مانځل کېږي دغه ماتم وروسته تر دې اعلان شو چې تېره ورځ د دغه ښار په سیفوره چورنګي سیمه کې د اسماعیلي فرقې په یو بس د وسلوالو لخوا په برید کې درې څلوېښت کسان وژل شول د شمالي بلوچستان سیاسي اتحاد له وفاقي حکومت او د فاټانه د پارلمان له غړو غوښتنه کړې ده چې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوو کسانو بیرته لیږل په یوه مرحله کې ترسره کړل شي د ترکیه په اناتولی خار کې نن د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیدي دغه غونډه چې پرون فرانسه شو پکې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناتو د ملکی ماموریت لپاره د یو چوکاټ په جوړېدو موافقه وشوه تیر ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یو جماعت په شبي برید کې د ورشو کسانو شمیره لسو ته رسیدل ده د هلمند د والی مرستیال محمد جان رسولي وایي چې تیر ورځ چې کله پر دې جماعت حمله وشوه د علماو د شورا غړو هلته غونډه لرله افغان طالبانو د دې برید پړه په غاړه اخیستې ده عراق د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې دوی مشر د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو په هوایي حمله کې د عراق په شمال کې وژل شو او مرستندوی ادارې په یمن کې جګړه ځپلو ملکیانو ته د مرستو رسوبلو بوخت دي په همدې حال کې په یمن کې له 15 ورځنۍ بشري قربان څخه د سرغړاون رپورټونه هم ورکړل شوي دي
دا وو ګلیاس چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کاوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورس پاڼو په خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغون کړي او تاسو ته وړاندې کوي
جنگ ورسپانه خپل اداریا کراچۍ کې په بس حمله لیکلې ده ورسپانه لیکي چې کراچۍ د تیر څو کلونو راهسې د ترهګرۍ او هدفي وجنو سره مخ ده او ویل کېږي چې دا هر څه د یو منظم سازش تر لاندې روان دي خو تیر ورځ شوي پیښه د حکومت لپاره یو لوی چیلنج حیثیت لري او ولس غوښتنه کوي چې نه صرف دا سازش کوونکي د راښکاره کړی شي بلکې د پیښه کې ککړ خلک دې هم گرفتاره کړی شي او سخت نه سخته سزا دې ورکړی شي مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریا لیکلې ده ورسپانه لیکي چې سند صوبې خصوصا د کراچۍ حالات ورس پورس خرابېږي نو سیاسي او فوزي مشورولې لپاره دي چې خپل میانس کې مشاورت وکړي او دا وټاکي چې په څه ډول به کراچۍ د ترهګرۍ نه پاکو ورسپانه لیکي چې د اولس برداشت ختم شوی دی کدی پیښې وروسته سیاسي او فوزي مشورولې په سیمه کې د ترهګرۍ د خاتمې څخه حل راونه وستو نو اولس سره د احتجاج نه علاوه بل کملاره نه ده پاتې وحدت ورسپانه خپل اداریا د پاکستان او افغانستان نه د ترهګرۍ د خاتمې په ژمنې لیکلې ده ورسپانه لیکي چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دواړو ملکونو څخه د ترهګرۍ د شریکې خطرې ختمولو او د دواړو هیوادونو د ولسونو لپاره د یو محفوظ ماحول د رامنځته کولو ژمنه کړې ده ورسپانه لیکي چې یو لوري ته افغانستان کې سخکال افغان فوج د ائتلافي ځواکونو د ملاتړ څخه پرته امنیتي ذمہواری په خپل اوږو لري نو بل لوري ته پاکستان هم د تیر کال جون میاشتې راهیسې شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې دورانکارو په ضد فیصله ییز عملیات دوام لري د کوم په نتیجه کې چې د هیواد امنیتي وزا تر ډیره حده خشوي ده ورسپانه لیکي چې د تیرې ایویل سیز څخه د زیاتې مودې راهسې افغانستان کې روانې جګړې او ناامنۍ دا خبره ثابته کړې ده چې تر څو دغه هیواد کې امن نوي راغلی تر هغې په پاکستان کې هم امن نشي ټینګېدی نو ضروري ده چې د سیمې څخه د ترهګرۍ جرړې وویستل شي نو د دواړو هیوادونو د ترقۍ پرمختګ او خوشحالۍ لارې ته سمېدل به ورسره هم باوري شي
او د نړۍ مطبوعات
وال سټریټ جورنال او ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ یو وفد نه په ورځ د افغانستان دوره کړي. مقاله لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د کابل د دورې پر مهال د افغان طالبانو د فعالیتونو پر ضد په اول وار ډېر سخت خبرې وکړي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په کراچۍ کې په دې وروستیو کې د شیعهګانو خلاف بریدونه زیات شوي دي. د چهارشنبې په ورځ په یادخار کې په یو وسلوال برید کې د څلوېښتو نه زیات اشیا اسماعیلیان ووجل شو. د دې دواړو مقالو مهم ټکي درته انساج ملبانې کوي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان د دورې پر مهال په لومړي ځل د طالبانو د فعالیتونو په ډیرو سختو ټکو کې غندنه وکړه چې د دواړو هیوادونو لخوا ترهګرۍ پر ضد یوې دوامدارې همکارۍ ته اشاره کوي. د پاکستان وزیر اعظم د نهې پر ورځ په کابل کې په سختو ټکو کې د افغان طالبانو خلاف بیان ورکړ او ویل چې پاکستان به د ترهګرو پسې د هغې تر پټن ځایونو پورې ورسي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان دښمنانو سره به د پاکستان د دښمنانو په شان سلوک کولی شي او د پاکستان د دښمنانو سره د افغانستان د دښمنانو په څیر. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او نور چارواکي د نهې پر ورځ د افغانستان په یو ورځنۍ دوره کابل ته تللي وو. هلته یې د افغان ولسمشر اشرف غنی سربیره له نورو چارواکو سره په مختلفو چارو خبرې وکړې. مقاله لیکي چې د پاکستاني مشرانو دا سفر په داسې وخت کې شوی او په افغانانو کې نوې هیلې پیدا کړې چې له افغان طالبانو سره د 14 کلنې جګړې د ختمولو لپاره به د ځنډ ښکار شوي د امن خبرې بیرته پیل شي. له افغان چارواکو او د مدني ټولنو فعالانو سره د دې میاشتې په پیل کې د افغان طالبانو استازو د افغانستان د جګړې د سیاسي حل لپاره نوې رضامندي ښودلې ده. په دې مذاکراتو کې د دواړو لورو ګډونوالو هیلې ښودلې چې دا بحثونه به د امن د رسمي مذاکراتو په لور ولاړ شي. خو د مقالې تر مخه د افغانستان جګړې نه داسې نه څرګندېږي چې زر به ختمه شي. طالبان تر اوسه له کابل حکومت سره رسمي خبرې ردوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي پولیس وایي چې په کراچۍ کې تېر ورځ موټر سایکل سوارو وسلوالو په یو بس حمله وکړه او خواوشا 3 کسان یې ووژل. چارواکي وایي چې لږ تر لږه شپږو وسلوالو هغه بس ودرولو او ناتاره ډزې یې پرې وکړې چې پکې د اسماعیلي فرقې خلک روان وو. مقاله لیکي طالبان او نورې سنی مسلکه وسلوالې ډلې د ډېرې مودې راهیسې په کراچۍ کې شتون لري او شیا مسلکه کسان یې په نښه کړي دي. په کراچۍ او کوټه کې په دې وروستیو کې د شیاګانو پر ضد حملې زیاتې شوې دي. مقاله لیکي په پاکستان کې په تېرو 2 کلونو کې خواوشا 0 شیاګان وژل شوي چې د زیاترو پیښو ذمهواري پکې لشکري جنګوي وسلوالې ډلې منلې ده. ګارډین لیکي دا د شیاګانو پر ضد د 1 جنوري نه وروسته لومړۍ لویه پیښه ده. د جنوري په 1 په شکارپور ضلع کې وسلوالو په یو جومات برید وکړ او یو شپېته اسماعیلي شیاګان یې ووژل. د دوی مذهبي مشر پرنس کریم آغا خان په ټوله نړۍ کې د بشر دوسته او د یو لوی تاجر په توګه پیژندل کیږي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوغوګي د AFP خبری ایجنسی د هند وزیر اعظم نریندر مودی د چین دورې په حق له مقاله خبره کړې ده. ایجنسی لیکي چین ته په رسیدلو د نریندر مودی تود هرکلی وشو. د ایجنسی په خبره د دواړو هیوادونو مشران غواړي چې له یو بل سره تجارتي تعلقات ښه کړي او دا ډول دواړه هیوادونه ترې ګټه ترلاسه کړي. د مقالې مهم ټکی د ملیحه مرزاده ناورو.
AP خبری ایجنسی لیکي کله چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی چین ته ورسېدو نو د زمري په بڼه په ګډاګانو او په لاسونو کې د ګلونو ګېډې نیولې ماشومانو دغه هرکلی وکړ. ټاکل شوی ده چې د چین صدر به په ذاتي طور د وزیر اعظم مودی میلمستیا کوي چې د چین په سفارتي تعلقاتو کې ډېر کم مثال شته. د AP په وینا چینایي مشران خپل سرکاري میلمنو ته زیاتره په سرکاري کچه میلمستیاوي ورکوي خو مودی چینایي صدر پلې آبایي صوبې شانزي کې میلمه کړي چې یو علت یې دا کېدی شي چې وزیر اعظم مودی هم چینایي صدر دغه پلارني ټاټوبې احمد آباد ته دعوت کړی و. د AP په وینا د مودی چین ته سفر د جنوبي ایشیا د دوه مخ په وړاندې تلونکو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو ښه والی سرګندوي. AP لیکي چین غواړي هند ته د ټکنالوژۍ په مد کې خپل برآمدات زیات کړي چې د تیز رفتاره ریلګاډو نواخله تر اټمي بجلی کرونو سامانونه پکې شامل دي. بلخوا هند غواړي چې چین د صنعت او بنیادي ډانچې جوړولو په برخه کې په هند کې سرمایه کاری وکړي. د چین د سرکاري اخبار چاینا ډیلی په وینا تمه ده چې د دواړو هیوادونو مشران د $10 بلیون خپل منځي تجارتي لوزنامې لاسلیک کړي. دا هم ویل کېږي چې دواړه مشران به د چین او هند ترمنځ د پولې په شخړه هم خبرې اترې وکړي. د AP په وینا هند د چین او پاکستان ترمنځ په مخ زیاتېدونکې اقتصادي او ستراتیژیک اړیکو خوشحاله نه دي چې پاکستان کې د چین د 46 اربه سرمایه کاري منصوبې په سر کې راځي. د دې ترڅنګ د تبت د جلاوت نه مشر دلائی لاما په هند کې موجودگی هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابوالي یو سبب دی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرنگ شو بستر کو بانیم تو رہتے رشو ای سن نری دل بس دغه مڑی مرا
هر طرح کر بدرنگ زکدا چی داغه مین لجوند سر نست دا
غلط فهمی دا چی پم گولو باندې با نظریه سوچ او فکر چ کم دے ختمی گی دا د سولی आवाज دے ادم تشدد आवाज
من کفن دی امید نور نه غوری چی مور کو بیگنا زمن خاطا بوتون تک کینی ټول تخپل فلا غړی چی نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتی گی ضرورت دی خبر دی چی دغه ور څنګه مرشی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې سوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو ته غواګی په یمن کې د انساني مرستو لپاره د 15 ورځو په یو مخه د دزبندې موافقه شوې خو ریپورتونه وایي چې د دې دزبندې نه پراخه خلاف ورزیانی کیږي. د مارچ له 28 نیټه راهیسې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادي ځواکونو په یمن کې د حوثي باغیانو خلاف هوایی بمباري شروع کړې او د یک شنبه تر ورځې یې د دزبندۍ ژمنه کړې وه. واشنگټن هم په دې ټینګار کوي چې پکار دي د دزبندۍ د لارې په یمن کې د قانوني حکومت واکمنۍ ته لار هوار شي. احمد شیبر مو په نور تفصیل خبروي.
په یمن کې د بشري مرستو د ترسره کېدو لپاره له شوې اوربند سرغړونه وشوه. د چهارشنبې په ورځ چې لا دغه 15 ورځني اوربند 24 ساعته نه وپوره شوي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي الوتکو بمباري وکړه. د یمن دننه مخالفو ډلو پر یو بل ډزې وکړې او د ائتلافي ځواکونو جنګي بیړیو د عدن ساحلي ښار وویشت. دا سرغړونې په داسې ورځ شوي دي چې په همدې ورځ د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې د عربستان له ولی عهد محمد ابن نایف او د هغه له مرستیال محمد بن سلمان سره وکتل او په دې اړه یې خبرې وکړې چې څرنګه کېدای شي چې په یمن کې اوربند ټینګ شي څو بشپړ قانوني حکومت حاکم شي. اسوسییټډ پرس اژانس د یمنی چارواکو په وینا څرګندوي چې ائتلافي الوتکو پرون هغه وخت د ابین په ولایت کې بمباري وکړه چې حوثي یاغیانو هڅه کوله چې پوځي کاروان عدن ته د خپلو ځواکونو د ملاتړ لپاره واستوي. ائتلافي ځواکونه د یمن دننه پلي پوځیان نه لري او تر اوسه داسې ښکاري چې د ائتلاف غړي دې ته زړه نه ښه کوي چې پلي پوځیان هلته واستوي. تېره ورځ په برلین کې د اردن پاچا عبدالله رسنیو ته وویل موږ په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د دفاع لپاره د ائتلاف برخه یو. په دې مرحله کې زموږ لومړیتوب له خپلو متحدانو څخه د سعودي عربستان د مملکت دفاع ده. نو په دې پړاو کې د اردن د ځواکونو هیڅ داسې پلان نشته چې یمن ته پلي پوځیان واستوي. خو د یمن دننه د اوربند سربیره هم د یمنی پولیو ځواکونو ترمن نشتې شوې دي. په دې ترڅ کې تر ټولو سخته نشته د یمن په جنوب لویدیځ کې د تاس په ولایت کې رامنځته شوه. په دې ځای کې حوثي یاغیان چې ایراني پلوي کوي د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح له ملاتړو سره یو ځای له څو اونیو راهیسې د یمن د ولسمشر د ځواکونو پر ضد په جګړې دي. یمنی چارواکي وایي چې حوثیانو په تاس کې د استوګنې پر سیمې ډزې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان د دې ادعا تایید کړی دی. بل لور ته د یمن په جنوب کې چارواکي او عین شاهدان وایي چې د ائتلافي ځواکونو کښتیو پر هغو یاغیانو ډزې کړې دي چې هڅه یې کوله د ښار په لویدیځ کې د تیلو ذخیرې ونیسي. د یمن په یو شمېر نورو سیمو کې هم د نښتو او جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د سعودي عربستان دفاع وزارت هم په یوه بیان کې ویلي دي چې حوثیانو د عربستان دننه د جایزان او نجران پر سیمو ډزې کړې دي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې چې پکې درته دا وخت د روخانه مستقبل هفتوار خبرونه وړاندې کوو. د تعلیم کارپوهان وایي په داسې حال کې چې زیاتره پښتانه د زده کړو سهولتونو ته رسایي نه لري، فاصلاتي نظام تعلیم یا ډیسټنس لرننګ متبادل نظام ګرځېدلی شي. که څه هم د دې نظام په وړاندې یو شمېر خنډونه شتون لري، خو په پېښور کې د فاصلاتي نظام تعلیم یوې ادارې خپلې هلې ځلې شروع کړې دي. د دې هفتې په روخانه مستقبل کې په دې هکله حال اوري. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي په یوویشتمه پیړۍ کې کمپیوټر او انټرنیټ ډېر لوی انقلاب راوستی دی. هغه وروسته پاتې سیمې یا بې وسه خلک چې وړاندې یې څوک د حال نه هم نه و خبر، اوس د دنیا په پرمختګ کې پوره پوره برخه د اچولو جوګه شوي دي. د ډېرو زیاتو مسلو باوجود سرویګانې ښایي چې په پاکستان او افغانستان کې د موبایل ټلیفون، کمپیوټر او انټرنیټ استعمال ډېر سیوا شوی دی چې پکې پښتانه هم لویه ونډه لري. دا ټولې وسیلې په بنیادي توګه د معلوماتو او خبرتیا لپاره استعمالیږي، خو پرمختللي هیوادونه د تعلیم لپاره هم د دې نه لویه ګټه پورته کوي چې په عامه توګه ورته د لرې زده کړې یعنې فاصلاتي نظام تعلیم یا ډیسټنس لرنینګ ویل کیږي. که څه هم پاکستان او په خاص توګه قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې دې لړ کې ډېر مشکلات موجود دي، خو بیا هم په دې برخه کې د کار آغاز شوی دی. په پېښور کې د ورچوئل انسټیټیوټ آف پاکستان په نوم د فاصلاتي نظام تعلیم یوه اداره خلاص شوې چې شاهد خلیل یې مشري کوي. نوموړي د مشال ریډیو سره خبرو کې ویل:
او دلته ما سبق ویلی دی او بیا د هغې نه پس زه د یو ایرلاین سره اټیچ یم، نو هغې نه پس مونږ بیا ماته موقعه ملاو شوه چې زه ډېر زیات ګرځېدم راګرځېدم، نو ما به دا ملکونه کتل، نو بیا به مې زړه خفه کېده چې یاره مونږ ډېر زیات شاته پاتې کېږو، ورو ورو نو ډېر شاته روان یو. نو مونږ وایو چې یاره داسې یو لکه اوس هم داسې محسوس کړو لکه مونږ حالت یې جنګ شو د څه سره، د جهالت سره او معاشي بدحالۍ سره. او د هغې وجه دا ده چې زمونږ سینس آف ډایرکشن چې دی هغه تر اوسه سخت نه دی. مونږ غواړو چې یاره مونږ لاول خپل خلک ایجوکیټ کړو.
په دې پوښتنه چې فاصلاتي نظام تعلیم ته یې څنګه توجه وګرځېدله، شاهد خلیل وایي:
مونږ دا خبره خپلو کې دا زمونږ چې کوم پوهان دوستان دي هغې سره به ما اکثر دا خبره کوله چې یاره داسې یو لاره په کار ده چې کم از کم چې یو داسې سیستم روړو چې دا ایجوکیشن ما ته دا ښکارېده چې ټولو نه اهم شی چې دی هغه ایجوکیشن دی چې هغه رسي نه دیګر خلکو ته. وجه دا ده چې کم مالداره خلک دي، پیسو والا خلک دي، نو هغې خو ته استفاده کولی شي، خو زه دا ایجوکیشن د غره نه اخوا یا د یو هغه سیمې یا هغه علاقې ته زه ورسوم چېرته چې زه رسول غواړم د هغې اکسس نشته دی چې یو سړی ډېرې داسې وجوهات دي چې د کوره به هم نشي راوتی، څوک به دا وجې ډېرې وجوهات دي.
شاهد خلیل زیاتوي چې په وروسته پاتې سیمو کې غریب خلک د تعلیم لپاره پیسې او وخت نه لري، نو د دوی اداره ورته په خپلو کورونو کې د مفت تعلیم رسولو هڅه کوي.
یو عام مور پلار نشي افورد کولی، نو د هغې وجه دا ده چې ماشوموالي نه هغې داسې کسب باندې داسې یوازې چې یو ښه برین، یو ښه الک یا ښه ماشوم یا ښه دماغ هغه ضایع کېدو طرف ته لاړ شي. تو خپلو کې مونږ وویلي چې راځئ چې یو داسې نظام جوړ کړو چې یاره مونږ یې ور ورسو، که هغې مونږ ته نشي را رسېدی نو مونږ به ورته ور ورسو. د هغې دپاره مونږ د آی ټی ډپارټمنټ سره او د آی ټی په شمولیت سره مونږ یو داسې سیستم جوړ کړو چې مونږ دلته د اتم نواله تر ایف ایس سي دا هغه لیول دی چې دې کې د یو ماشوم یو پرسنالټي جوړېږي او هغه ټیکېږي او هغه ته خپل ډایرکشن سمېږي.
مولینا مو پوښتلی چې په دې ورچوئل انسټیټیوټ یا فاصلاتي نظام تعلیم کې د دوی اداره څه کوي؟
اتم نه تر دولسمه پورې څومره کورس مټیریل دی، دې لپاره کوم پی ایچ ډی ډاکټرز دي، مونږ خلک پوهن خلک راوسته او د هغې نه مونږ ریکارډنګ کوو او دا ریکارډنګ به بیا خلکو ته د هغې سلوشن د سلیبس مطابق دا به هغې ګوري، نو هغې ته د دې خبرې عجب به پاتې نه شي چې هغه به ټیوشن وایي، ځکه چې 3000 روپۍ یا 4000 روپۍ د یو سبق په څوک ورکوي، مونږ ولې فری ورکوو؟ نو هغه دا دی چې دا هغې ته ډېره لویه فایده ده، کم از کم زمونږ تسلی به هم کېږي چې مونږ یو کار کوو او دا یو ښه کار دی.
شاهد خلیل وایي دوی د استادانو نه په آواز یعنی آډیو او ویډیو کې سبقونه ریکارډ کوي چې بیا یې په انټرنیټ هم خوروي او سی ډی ګانې یې مفت ماشومانو ته ورکول کیږي. ده چې په وروسته پاتې سیمو کې زیاتره خلک نه یوازې کمپیوټر او انټرنیټ نه لري بلکې د بجلی د لوډ شیډنګ سره هم مخ دي. په دې حقله نوموړي وویل
دا واقع چې ډېره خبره قابل غور ده او دې له مونږ دا سلوشن وکړی دی چې کوم مونږ که څوک ما ته په آی ټي لینک باندې رالو خو رالو که څوک ما آی ټي لینک باندې نه راځي مونږ دا هغه پرنسپلانو ته او خلکو ته ووایو چې خپل بچي مونږ له راولېږي چې مونږ والا سیډیز ورکړو او هغه سیډیز کې چې د کم کم کلاس کم کم سیډي په کار دی ابه مونږ والا ورکړو ابه خپل دې ته یوسي کله بجلی رانه یا کله جنریټر آن شو کله یو پی ایس آن شو نو د سره به یو وړوکی ټي وي کور کې ارومرو دا به لري او یا به ورسره یو سیډي پلیر وي. دا هغه شی نه دی چې دا ارزان دي او که قیمت ته یې واچوي نو دا دې دواړو بدل دا ډېر اسان دی. ګورې تعلیم خو مونږ هسې ورکو سیډیز به والا ورکو هغه سیډیز به هغه ګوري هغې نه به استفاده کوي او چې په یو سیډ نه پوهېږي ریوایند او ریپلی به کوي نو هغه به پوره پوهېږي.
د تعلیم ماهرین وایي چې یو ماشوم د بل هر سنه زیات په مورنۍ ژبه زده کړې ښې کولی شي. دې موضوع ته شاهد خلیل او د دوی اداره څنګه ګوري؟
رښتیا خبره دا ده چې اول نه چې ستر فارم او ټاپ پرایورټي زموږ دا چې دا هر څه به مورنۍ ژبه کې خو بعضې ټکي چې کوم ټکنیکل ټکي دي که نه هغه هم بیا موږ کوشش کوو چې د هغې هغه د مورنۍ ژبه کې هغې ته د هغې ایکسپلینیشن وشي خو دا مونږ کوو چې دا پښتو کې دا مونږ پښتو کې لاول به مونږ پښتو کې دا پوره پروګرام کې دا لکه مورنۍ ژبه باندې هغې پوهېږي نو هغې ته ډېره اسانی ده او دې کې هېڅ شک نشته چې زمونږ دا مجبوري په منځ کې راځي چې هغې کې به د اردو ټکې به پکې راځي او دې کې به بیا نور د انګریزۍ ټرمینالوجیز چې وي هغه به پکې استعمالېږي خو هغه ټرمینالوجیز به هم په پښتو کې ایکسپلین کېږي نو هغه ته بیا مونږ وایو چې دا داسې دی دا داسې دی دا داسې نو اکدم پوه شي.
تاسو د شاهد خلیل خبرې اورېدې. نوموړی پېښور کې د ورچوئل انسټیټیوټ آف پاکستان مشر دی. یاد اداره فاصلاتی نظام تعلیم چې په ټوله دنیا کې جاری دی باندې کار کوي. د دې ادارې د تکنیکی مشر سره هم خبرې کوو خو د خبرونې په دې برخه کې اخلو یو لنډه دمه. مشال لري سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې نن د فاصلاتي نظام تعلیم په اړه معلومات درکو. په پیښور کې د ورچوئل انسټیټیوټ په نامه دغه ډول یوه اداره خلاصه شوې چې بې وسه او د لرې پرتو سیمو ځوانانو ته د تعلیم رسولو هڅه کوي. دا نظام چې په نورو دنیا کې ډیر عام دی پکې کمپیوټر بنیادي حیثیت لري. د یادې ادارې د تکنیکی څانګې مشر ظفر اقبال مشال ریډیو ته وویل
زه یو خپل سافټویر کمپنی چلوم. زما تعلیم چې کوم دی نو ما ایم ایس کړی دی کمپیوټر ساینس کې بیک ان 2000 او هغه راسي چې کوم دی نو ګذشته 17 ایئرز زه په دې فیلډ کې یم. د آی ټی په فیلډ کې پلس دې نه علاوه مونږ ایجوکیشن کې هم څه کار کړو. اصل مسله چې کوم مونږ ته فیس شو هغه بیسیکلی څه دا قسمه وه چې مونږ کوالټي ایجوکیشن چې کوم دی هغه رسول غواړو ټول پښتنو سیمې ته. په پېښور کې مې بي ښه ټیچران اویلیبل دي خو په باڑه کې یا په وزیرستان کې مې بي داسې څه ټیچر اویلیبل نه دي. کوالټي ایجوکیشن اویلیبل نه دی هلته کې. زموږ مقصد دا و چې دا کوالټي ایجوکیشن چې کوم پېښور ماشومانو ته ملوېږي هغه دې هغې ته ملو شي. او په سیمه کې شاید څه خبر اوم کا چې افورډیبلټي وي په ښه سکولس کې هغې خپل بچي اچولی شي خو د چا افورډیبلټي نه وي هغې نشي کولی.
نوموړی وایي د فاصلاتي نظام تعلیم دا سلسله به په مرحله واره توګه زیاتوي.
دا موږ بیسیکلی د درې فیزز کې به یې انیشلی فرست فیز موږ چې کوم دی اتم نوواله تر دولسم پورې دا ماشومان چې کوم دي چې تا ته فی الحال کمپیوټر اکسسیبل دی او سه بیسیک تعلیمي دوه مشترې چې هغه کمپیوټر آپریټ کولی شي او د کمپیوټر په تھرو باندې تعلیم حاصلولی شي کنه هغه ایک ڈسک باندھ دے ایک سی ڈی باندھی بھی اور انٹرنیٹ پر تھرو باندھی بھی کہنا اگر تھوڑا سورسز باندھی نمنگا کم نہ تو دلسم پورے کلاس میں دوپہر والا ایجوکیشن بھی ورک آؤٹ فری اور دینا الاؤ دے منگا پر سیکنڈ فیز کے دے چیک منگا ففتھ نہ والے تک ایٹ پورے چکن دا کلاس نہیں دا پکے ہم شامل ہو اور الٹیمیٹلی منگا انٹر آخر منگا پکے تھے پرائمری پورے راجو خو دغه ټول زمونږ دی په دې کې موږ سکولونو سره به هم زمونږ دا کولابریشن کیږي زمونږ بای سره ایم او یو کیږي دغه مختلف ادارې دي چې د سرکاري دي او نیم سرکاري دي هغه پکې ان شاء الله شامل وي.
ظفر اقبال نه مو پوښتلی چې دې لړکی یې تر دې دمه په عملي ډول څومره کار کړی دی.
پائلٹ فیز کی مونږ لا یو فینل په پائلٹ فیز کی مونږ دا هر یو سبجیکټ چې کوم در بیدر چپټرز ریکارډ کړی دي او منی دري چپټرز چې کوم دی هغه مونږ ریکارډ کړی دي او هغه مونږ ان شاء الله پبلش کول او بس دا مخال مونږ ته ټیکنیکل سیزن سره ریکوایرډ او هغه ان شاء الله مونږ ته اویلیبل شو نو مونږ ان شاء الله نیکسټ ویک کې مونږ دا پراپر لانچینګ وشي او هغه ان شاء الله ټول په انټرنیټ باندې ټول دنیا ته اویلیبل شي.
نوموړی وای په موجوده حالاتو کې چې تعلیمي ادارې د بدامنۍ سره مخ شوي د فاصلاتي نظام تعلیم اهمیت لا نور زیات شوی دی. دا راز ځینې سیمو کې جنکۍ سکولونو ته نشي تللی هغوی هم په کورونو کې د دې نظام د لارې زده کړې کولی شي. دا چې د دې دومره لویې ادارې اخراجات له کومې راځي نوموړی وویل
مونږ خو انیشلی دا چې کوم کاسټ دی هغه خو یو سو میلیون روپیز دی نو هغه مونږ د خپل جیب نه فلحال برداشت کوو. اغه مونږ درې پارتنر دي پکې بیسیکلی درې کسانی مین ټیم زمونږ چې کوم د زیما شاهد صاحب دی او ډاکټر اختیار دی مونږ د خپل طرف نه خپل ریسورسز زمونږ چې کوم دی هغه ته مونږ ډونیټ کړی دي او اغه مونږ چلو فل حل او ان شاء الله چې کله زمونږ د پایلټ فیس کمپلیټ شي نو بیا زمونږ د خلک چې مونږ سره به ان شاء الله پکې نور سپانسرز ورته وو یو کو ډونرز ورته وو یو هغه به ان شاء الله ډونیشن باندې به چې څومره ډونیشن کولی شي مونږ اپیل وکړو چې مونږ ته د دې فلانکی فیس لپاره دومره فنډ پکار دي نو ان شاء الله هغه برخه بیا هغه طریقې نه مونږ پوره کوو. داسې
ظفر اقبال زیاتوي چې زیاتره کار ورسره تعلیم یافته ځوانان په رضاکارانه تور کوي یعنی هیڅ تنخواه نه غواړي او په فارغ وخت کې دوی سره د خپل خپل مضمون لپاره سبقونه مفت ریکارډ کوي. نوموړی نورو تعلیم یافته ځوانانو ته هم دا اپیل کوي
زمونږ داسې دي چې دا میسج ټولو ته رسول دي که نه په څه طریقه باندې چې دا یو فیسلټي یو سهولت دی خلکو ته مفت اویلیبل دی هغې دي دا ورسئ فرسټ سیکنډ دا چې مونږ دلته کې کوم لیکچرز ریکارډ کوو نو که هغې کې داسې څوک وي او هغې ولنټیر کولی شي داسې هغې وي چې دا زه فلانکي سبجیکټ کې زه خیما او زه دا ټیچ کولی شم نو هغه پکې کولی شي راډی شي مونږ سره مونږ دا لیکچرز ریکارډ کوو هغه مونږ آنلاین کوو هغه به ان شاء الله مونږ په سیریز باندې ریکارډ کوو چې فیسل فیسلټی یا بوکو.
دا وو ظفر اقبال چې په ورچوال انسټیټیوټ پیښور کې د تکنیکی سانګې مشر دی. یاده اداره کوشش کوي چې ورسته پاتې سیمو او بې وسه خلکو ته مفت تعلیم ورسوي. ماهرین وایي فاصلاتي نظام تعلیم په خاص توګه هغه کسانو ته ډیره ګټه رسوي چې تعلیمي ادارو ته نشي تللی او یا د څه مجبورۍ له وجې تعلیم لپاره وخت نه لري. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
Mala rara kai 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 mala rara k کتاب.